پریږي چې په هر یو کې خپل تبه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړه د دې له خطر چې رسم په افغانستان کې په تقریبي ډول باندې له نورو هنرونو سره کچرته پرتله کو شاته پاتې دي. په جنو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا رسم باندې باسي د رسم او استادان دوامدار شکل باندې نشته، کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو. نو کچرته دی اوریدونکو په خوشی په سولار سي فکر نه کوي چې لخپل دردونه بل لري شي
دقیق انداسته چې پلوستون کې هم پارک ده ځینې داسې دقیق لوستون کې دقیق حرکتون کې چې تا نورم کار ته هڅوي. دلته ما د لوستون کو نه هماغه لوستون کې مراد دي چې هغه دقیق لوستون کې دي، هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره نظرونه کار وکړي. په شاعرۍ کې هم دا مثال ورکوي چې ځینې لوستون کې کنه دقیق لوستون کې چې تا شعر نه دی خو هم اخلي او غلارې هم درته ښایي. نما دفهم دا د شي د کیک لستون کی یا کرل لستون کی زرک لستون کی یا لیدون کی دماغ رسامه کنه نو غا نزی الهام خلمات تشویق را کی ماته ډاډ را کی شي د غلار مسته بیا
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم جیر چ پستا کولم کې تاریخ لوست سیدی نصر لتا سره شریک کړم، غزنی ته مخه کو. هلته په روسیو کې یو شمیر زده کوونکي تاریخي ځایونو ته ورخلي.
نو لس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي دی. دای د زینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار ترغلی.
زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه او نهرونه لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زمال لپاره په خپل تر ټولو جالب ځای چې واغه په خپل د غزنی هغه خوانی خار یا بالا حصارو چې تر ټولو ډیر زیات خوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زمال لپاره ډیر جالب.
د غزد کوونکې غشتنه کوي چې د لیسو شاگردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا د دغه شاگردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابدو په اړه مناظره جوړ شي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاگردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل شي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دای وای دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو. هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتشونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلیو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ځتی سفر پای ته رسیږي.
شاغلای کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دي هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنی سفرونه ګټور ګڼي او دا زیاتې دوه غشتنه کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل شي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولادت او لیدنه وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومولې سو شاګردان ورته راغلي لا هغه سره امرسته کړی ده.
دوی مخته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالا حصار تاریخي منارو او همدا شان تپای سردار او نورو ځایو ته رسوو او حملته لارښوونه ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابيدي، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد خپل لاټ شي هغه جینو ته هغه پیښې چې سوي دي د لنزدي وګوري. که وخت چې شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پیښې په ژوندۍ بڑه د مخې ته راځي، نه یوازې د یو زده کړې په شکل کې، بلکې په عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلک ورته راځي، هغه اوت سویچ دی، د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یو غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې، دویم نړیوال جګړه کې، او دا څومره فاجعه میزه وه. تاریخي جایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پیښې انتقال کې شاګردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پیښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل لوی علت یې عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پیښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پیښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ، یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدهیي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري، او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي، او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې جینې رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسي کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوی کېدل سي د افغان انګلیس جنګ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل بالا حصار کېدلی سي په افغانستان کې، یعنې چې دا وښودلی سي چې دغه پیښې نه یوازې چې دا متون دي مړه دي په تاریخ کې لرې ماضي کې مړې پیښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د جینو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموما دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم ده چې زده کوونکي په احساساتي ډول باندې له پیښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن څه دی؟ عموما یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سو په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبارډ شول. دا تر ډېره یوه متني موضوع ده، مګر کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، موږ واقعا هغه انسان سلته وژل سوی دی، د هغه اروا ته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جین یو بل مهمه دغه ده چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې د خپل تاریخ زده کړه سي، د خپل تاریخ تولید کړي سي، د خپل تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، د خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي، د لدغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونه چې صحیح ده یو غلط ده یا که څه وي بد څه ولیدنه، د راوځي عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي. کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی شو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړی سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو، خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغه سي، او ماخذ دی دغه سي، او متن دی چې خلتن تاریخ راوباسي، خلتن تاریخ زده کوي. تاریخ په هغه کې ثبت دی، په هغه کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورزي هغه تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی دی، یو تاریخي نقل. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا و، ځواکمن و، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه ځمکې د اندر وې. د دې دوو ورونو پاړه پزړه پوری نکلونه په دې راپور کې.
هندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النو په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل هندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د هندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اندر زمنګ د خلکو رب النبا او چاغه وخت کې دغه عبادت کړه، او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې باغی کې وامیان هم شامل دي، د دوی رب النبا اند او د کچی قبیلو رب النبا د ګویش په نوم باندې، او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقه د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسید. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي، خمیوا او سیمې خپل اخستې، نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویخت له اندر مشر او زیات قوی وو. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغی، یو غاټه تیګې د غره له سره را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پرې وته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجنیر محمد عیسی وحدت وایي، اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لختې را تیر کړي دي. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې پاړه وړاندې وویل،
دغه کلی خسر نه باغ کړی دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي، نو د کلي دواړو طرفه د دې سین دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېرو کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجنیر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغړ جلا او پر سین تری پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د زیرا د اوټول شه د شوې ما او توې چلا چلتا چې دې وی خپل خو چې تیرې وې دې نه کړ. نو دې دې یې التا یو دورما یا د شو ډنګر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ ته دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شو د پې پوندچکی او دا تیرې پاتې کی. نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې راټولېږي، هغه زم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه خیر دی، هغه په منډه کوي، هغه ته تختی دا ورپسې ځي. لنډه دا چې دا د اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه، هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجنیر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼ واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري، همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي، چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثر هم زکه نشته چې په خوانی نورستانیانو خپل مړی د خخول پر ځای لړګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونی خودل ترڅو غوخه وریږي او هډوکی پاتشي.
له همدې سره د ازادي راډیو د بیمجلې د خبرونه سرتراسي تربلی ویمو زحمت چې بر په خدای